द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش جلیل
او زه رحمان بوزرحمان نن به په دې خبري خبرونه کې درته خایو چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ یو لوزنامه کېدونکې ده
او ګران اردوونکو او کتونکو په نیویارک کې روان د ملګرو ملتونو یو اویم غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د کشمیر مسله راپورته کول وروسته هند په پاکستان تور لګولې چې یو ترهګر هیواد دی او جنگي جرمونه ترسره کوي په دې اکلا به هم یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو
اور سرور سره تاسو بوزو د امریکای نیویارک خارتا چرته چې د ملګرو ملتونو د غونډې حال برا کوي د ډیوري ډیو خبريال په سیمه کې هلته موجود دی نصیر احمد کاکړ صاحب او ګران اودونکو یو ور بیا تکرار کوم درته چې د حزب اسلامي ګوند او د افغانستان د حکومت ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی ده خو د دې جزئیات سره دا به وړاندې کوو ډیوري ډیو سره اوسه
گران اردوونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نانیخ پنی غدوام لري تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدي او کتی شي زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com او ورزو اړمبي رپورټ رخته نن د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي حکمتیار د پلاو ترمنس په کابل کې د سولې لوزنامه د ملي امنیت د شورا د صلاحکار حنیف اتمر د حزب اسلامي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی ترمنس لاسلیک شو د سولې د لوزنامې لاسلیک کولو په دستوري کې چې د کورنۍ چارو د وزارت په پخوانی ودانې جوړ شوی وو افغان حکومت په طالبانو هم غږ وکړو چې د حزب اسلامي په لوزنامه وروسته دوی ورسره سوله وکړي په دې اکله باندې د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروانی ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو
د دوه کلونو له مذاکراتو د سولې د خبرو اترو وروسته نن بل اخر د افغان حکومت او د حزب اسلامي حکمتیار د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې موافقتنامه په دریو فصلونو او 15 شتمه دوه کې د ملي امنیت د شورا د صلاحکار حنیف اتمر د حزب اسلامي د پلاوي د مشر امین کریم او د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی لخوا لاسلیک شو دا توافق لیک بشر د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر ویل حزب اسلامي ور باندې اعلانوي اساسي قانون به منی نظامی تحرکات به بندوي خپل نظامی تشکیلات به منحلوي او د افغان دولت له وسوالو مخالفینو سره باید کې پریکوي اتمر ویل په حزب اسلامي بندیزونه او تعزیرات بلری کیږي او د ګلبدین حکمتیار راتک ته به زمينه برابرېږي اتمر ویل دا بین الافغاني مذاکرات او نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي
موږ دا موافقه امضا کړل اوس وخت دې رسیدلی دی چې تاسو ټول هغه منطقوي او بین المللي شرایط چې د دې موافقتنامې د کامیابی د لپاره ضروری دي د هغه د لپاره هغه مرسته راسره وکړي چې تاسو وعده کړی وو
د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم وویل د سولې د توافقات به د لوی سولې لامل شي
خوست حزب اسلامي افغانستان مذاکرات
د حزب اسلامي غوښتنه بین الافغاني او په کور د نه مذاکراتو د بریالي شول غوښتنه مدره چې د مثبت بیلګه نور جنگي دلته هم وي او سولې ته غاړه کیدی
د سولې د عالی شورا رئیس سید احمد ګیلانی د سولې د هوکړه لیک د دواړو خو په ګټه وباله
زه د دې توافقنامه پر نهایي کېدلو خوښ او ډاډه یم چې دا به په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات ټینګښت یو ښه شروع وي
حنیف اتمر په طالبانو هم د سولې غږ وکړ
نن زه په تاسو باندې طالبانو غږ کوم که په تاسو کې رښتینولي حقیقت یې موږ خپل حصه ثابت کړل را مخته سید صلح د پاره د جنگ او ورور وژنې سره لاس واخلي د پاکستانیانو او خارجیانو د منګولو او د تروریستانو د منګولو سره ځان خلاص کړي هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو ستاسو سره حاضر یو چې پر ودرېږو اما که تاسو خپل واک نه لرئ او تصمیم بل څوک درته نیسی، مسئولیت ستاسو په غاړه دی.
خو دغه توافق لیک له لاسلیک کولو هم مهاله 2 کیلومتر لري په شهرینو کې د همبستګي ګوند د سولې لدی مذاکرات سره مخالفت وکړ او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ مخالف وو.
او د عینو غین دولت ته دا هیڅ توپیر نه کوي چې د دې په قدر کې یو بل جنایتکار اضافي شي.
خو له حزب اسلامي سره د سولې د دې هوکړه لیک نه په یوې بلې غونډې کې ملاتړ وشو. حزب اسلامي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې هم مذاکرات کړي وو، خو په تیرو دوو کلونو کې د سولې مذاکراتو نتیجه ورکړه او نن دواړو غاړو سوله وکړه. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دونکو نن سبا ټیکنالوژي شي دا د سره خبرې ډېر اسانه شوي دي. د دنیا مطبوعات چې دي هغې کې تاسو زر ته زره معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس چې کومې رسنۍ دي په دنیا کې، ټي وي، ریډیو، اخبار، هغې ته خلک محتاج نه دي پاتې، په دې خپل موبایل باندې په دنیا کې چرته مناسب براډکاسټ کوي یا پاډکاسټ کوي. دغه شان زمونږ خپل موبایل چې تاسو رواخلې نو موږ په ولټوي، په دې کې فیسبوک وی او ای ډی وا یا ټویټر وی او ای ډی وا چې ولټوي نو تازه خبرونه په ترلاسه کولی شئ. یا په زمونږ روانې چارې چې دي د هغې خصوصي خپرونې هم کتی شئ. دې باندې نور هم معلومات درکو. روانه خپرونه کې سو لازو کې منظوم ملګرو ملتونو ته چې نصیر احمد کاکړ صاحب سره ملګری کېږي، د پاکستان، هندوستان او نړۍ کې سره روان دي. په دې کې په ملګرو ملتونو کې مشران سوي تبصرو به کوي. خدا په سټوډیو کې موږ سره ملګری کېږي زموږ همکار جواد صاحب. جواد مجاهد صاحب خیر علی.
مجاهد جواد مننه.
مجاهد جواد صاحب بیا دې مونږ خند ما وښه ته برته وخندې تا وی چې اسماعیل ته وکم. مجاهد جواد صاحب ډېر مهرباني. کوم رپورټ چې موږ ووریدو د افغانستان د کابل نه راغلی وو، په دې کې لاسلیک شوا هغه لوزنامه کم چې د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ رسو ورځو راځي خلکو انتظار ورته کو. سم مهم ټکی دی د دې لوزنامې کاغذ موږ اوریدونکو ته وایي.
ښه، تاسو اوریدونکو ته سلام. تر ټولو مهمه خبر خو دا را چې تر اوسه پورې اکثره خبرونه د جګړو و، د ناخوالو و، د چاودنو و. نن د مهمو خبرونو په سرټکو کې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو، د وسلوالو مخالفینو د یوې مهمې ډلې حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو او دا د افغان حکومت یو له ډیرو مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. دغه هوکړه لیک په څلورویشتو مادو کې چمتو شوی دی چې په مختلفو برخو باندې تمرکز لري. اوریدونکو خبر دی چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت نیغ په نیغه په کابل کې مذاکرات پیل کړي وو او بالاخره دا مذاکرات په بریالۍ توګه پای ته ورسېدل. حزب اسلامي تر دې مخکې همیش په ځینو موضوعاتو کې ډیر کلک دریز درلود، خصوصا د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د حزب اسلامي د خبرو د اجنډا په سر کې تل قرار درلود. اما دا لومړی ځل و چې حزب اسلامي په دغه برخه کې نرمښت څرګند کړ او ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره به په یو معقول مهال ویش له افغان حکومت سره کار وکړي. او دا ډیره یو مهمه موضوع وه په دې معنی چې د بهرنیو ځواکونو د ژر تر ژر وتلو خبره په دغه پریکړه لیک کې نه ده یاده شوې. دغه راز یو شمېر نور مهمې مادې هم وي، مثلا بندیزونه په حزب اسلامي باندې چې کوم بندیزونه لګول شوي، یا د حزب اسلامي په غړو باندې چې کوم بندیزونه لګول شوي دي. په دغه پریکړه لیک کې یوه ماده دا هم ده چې له حزب اسلامي او د دوی د ډلې له ټولو کسانو نه باید لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره د لاسلیک څخه وروسته لري سي. او په دې کې افغان حکومت باید خپل ټول امکانات په کار واچوي تر څو چې په دې کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. دغه راز قضایی مسؤلیت یو له هغه مهم موضوعاتو څخه و چې په یوه ماده کې ورته اشاره شوې ده. په حزب اسلامي باندې، د حزب اسلامي په مشر ګلبدین حکمتیار باندې همیش د تورونه دی او دا خبرې دي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې پراخ لاس ترلود او د افغانستان د نورو جنگي مجرمینو په څیر باید د قانون میسته او د محکمې ته راکاګل سي. اما په دغه پریکړه لیک کې چې د سولې پریکړه لیک د ویل سوي دي چې حزب اسلامي او یعنی مشر رهبري او دغه ګوند ټول غړي باید قضایي مسؤلیت ولري او په په سیاسي او په نظامی برخو کې چې دوی کوم فعالیتونه کړی دي د هغوی له وجې دي دوی محکمې ته نه راکاږل کیږي، بلکې دوی د مسؤلیت ولري. اما که چیرته حق العبدي کومه دعوه په د اسلامي په کوم غړي باندې موجوده وي، هغه کیدای شي مخته ولاړ شي. بله مهمه ماده هغه د بندیانو خوشي کېدل و. په یو ماده کې راغلی دی چې د حزب اسلامي ډلې پورې مربوط ټول هغه بندیان چې د افغانستان په مختلفو زندانونو کې دا مهال دي، هغوی باید راخوشي شي او څومره زر چې په دې برخه کې امکانات وي عملي بڼه غوره کړي. او مادي خوځیتې دي، خو یو بله ماده کې راغلی دی چې حزب اسلامي په حزب اسلامي باندې کم شرایط دي. حزب اسلامي به د دغه قرارداد تر لاسلیک وروسته نشي کولای چې له هیڅ ډول ترهګرې ډلې سره خپلې اړیکې وساتي، او دوی به د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د افغان حکومت سره اوږه په اوږه کار کوي او پرمخ بځي. دغه راز یو شمېر نورې مادې هم سته، لکه په اصلاحاتو په برخه کې چې د ټاکنیز کوم قانون ده، په دې کې به اصلاحات راځي. د افغانستان د حکومت په هغه مهمو پرېکړو کې باید اسلامي ته ونډه ورکړل شي او د دوی نظر
ترلاسه. نور یو پوښتنه بله هم درنه کوو، هغه کراته لږ لنډو ټکو کې جواب راکړي. وخت به زموږ نیویارک ته بیا سوشل میډیا کم ته چې ټولنیز رسنۍ وایي په دې باندې خلکو څه خبرګون ښودلی دی، مهم خلکو په دې ته دې لوزنامې ته څه ویلي دي، څنګه یې ورته کتلي دي؟
څنګه چې ما په لومړي سر کې ویلي، په نړیوالو رسنیو کې خصوصا په اجتماعي رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې د دغه سولې فوق العاده زیات هرکلی شوی دی، ځکه چې همیش افغانانو په تیرو لسیزو کې جګړه جګړه جګړه، حتی په افغانستان کې د ډیموکراتیک نظامونو د کرزي صاحب نظام او بالاخره اوس په دې نظام کې هم تل موږ تاسو دار خبرې جګړو راپورونه کوو. ولې خوشبختانه ټول خلک هر کلی کړی د ماده بیلګې په توګه تاسو ته ځینې خلک راخستی دي. عبدالله میرخیل لیکلی دی چې حزب اسلامي سره سوله مبارک شه او تل دی وي دا سوله. دغه راز دوا خان مینپال په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې د څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل و چې دغه مذاکرات د افغانستان په دننه کې په کابل پلازمینه کې وشول. او
یو اخره پوښتنه درنه کوم، دغه شان نور مهمه دغه دی نظر په نظر د خلکو وړاندې کړی دی، مظاهره هم ځینی خلکو کړی دی، ځینی خلکو دی لوزنامې د هر کله نه دی کړی کدا غي حال را
مننه. څنګه چې تاسو ویل او څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، تاسو ویل ځینی خلک نور اختیار دا پلس نو خلق وو، حتی په سلګونو نو په زرګونو نو په لسګونو خلق وو چې د کابل په شهرناو کې پوشکم پارک ته په دغه پارک سره راټول سول. او الته د ګلبدین حکمتیار عکسونه ورسوځي د لاو دغه هغه ګډاګي چې د جوړ کړه واغوي ته هم ور ورته فکر کوم چې موږ سره په آرشیف کې په دې اړه تصویرونه وي. دا په لسګونو خلق وو، اما د دا افغانانو غوښتنه ده، غوښتنه ده لکه څنګه چې تاسو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په خبرو کې واوریدل او ولیدل، نه یوازې حزب اسلامي بلکې مهمه خبردار چې د وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړو چې وسلوال طالبان هم باید رئیس او بسوله کې داخل شي. او دا مهمه خبر ده په دغه ټولو شرایطو سره چې حزب اسلامي ته دوی سره منل دي، په هغه شرایطو به له وسلوال طالبانو سره هم هوکړه کوي او خدای دې وکړي چې په ټوله سیمه کې ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله راشي.
سمه، موږ کوشش کوو چې روانه خبرونه کې دراصل ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي او د دې جماعت تیر شوی تاریخ خو خلکو ته وخایو. دا سی لوزنامې د دین مخ کې دا خو په کابل کې شوی، دا په مکه کې هم شوی وي، او هغه باندې خلکو نبی خپل لوزونه هیر شوی. خو بیا هم د لوزنامې ته دا سی لیدل کیږي چې په افغانستان کې او په سیمه کې ډېر په جوړ او خن نظر کتل کیږي. ډېر مهرباني مجاهد جواد صاحب،
مننه کور مودان.
قدرمن لیدونکو، موږ سره اوسه موږ بوزو لګه شپه کې نیویارک ته، او نیویارک کې موږ سره ملګری کیږي نصیر احمد کاکړ صاحب. قدرمنو لیدونکو، یو ور بیا ستړي مشه منګه س تکنیکی ستونزې په وجه باندې د غږ سمتا سو نور جو. خو بیا هم د ملګرو ملتونو چې کوم غونډه ده د هغې د حال د پاره زو س نیویارک ته په نیویارک کې مسلمان ملګری شوی دی د ډیو ریډیو خبريال هغه له نصیر احمد کاکړ صاحب. کاکړ صاحب ستړي مشه.
ډیره مننه بنیر صاحب او کور ودان
ستاسو ډیره مهرباني. کاکړ صاحب د نیویارک په ملګرو ملتونو غونډه کې د سور زر هسته سو موجود وي ټول مهم تقریرونه تاسو اوریدل او هغه خبرونه راکړي دي. نن چې کوم مهمه ویناګانې شوې دي یا به کیږي هغې نه زمونږ اوریدونکي خبر کوي. کاکړ صاحب
ډیر مننه بنیر صاحب. زبا د ډیو ریډیو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته وایم چې نن ورځ چې کومې مهمه ویناګانې دي په هغه کې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی او هم د غرنګ د فلسطینی ریاست د نماینده وینا ده. حسن روحانی په اړه زه وایم چې هغه خپل د وینا شروع په امریکا کې د 11 سپتمبر کال 2001 د پیښې څخه وکړه او وایول چې هیڅ دا ګمان نه کاوه چې دغه لړزونکو او دردونکو پیښه په ټوله نړۍ کې ناورین رامنځته کی ترګری به نور خورسي. هغه د نړیوالې ورورولۍ لخوا په د ترګری د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات او تګلارې دي په هغه کې د نیمګړتیا او ذکر هم وکړ چې وایول دغه نیمګړتیا او ته باید بیا کتنه وسی او پاملرنه وسی چې څه وجه ده چې د ترګری د مخنیوي پر ځای باندې دغه ترګری په افریقا کې او په منځني ختیځ کې په حیرانوونکي توګه خوریدونکي ده او لا هم خوریږي. نوموړي دا هم وویل چې په داسې وځي سره نړۍ دا وخت مخ ده چې باید د هغه پښتنه وسی چې د ترګری په باب او هم په نړیوالو فورمونو باندې په دې باندې یو داسې بحث وسی چې هغه ایماندارانه وي او په هر ایجنډا کې د ترګری د مخنیوي لپاره بحثونه په کار دي چې شامل کړل سي. او دا هم د ویل چې نړیوالو ورورولۍ په کار ده په دې باندې غور وکړي چې ولې نړۍ د ثبات پر ځای باندې د بې ثباتۍ ولوري ته روانه ده. او د یو بل مهمه خبره وکړه چې په یو سیمه کې امنیت د بلې سیمې د امنیت په بیه شایي چې هر ځای بې ثباتي راولي. هغه په شام کې د رواني جګړې ذکر هم وکړ او ویل چې د شام د جګړې د ختمولو لپاره په کار دی چې سیاسي لارې چارې ولټول سي. د پوینه د شام شخړه د طاقت یا د فوج لارې نسی حل کړي د لپاره خبرې اترې کول په کار دي. بله بنری صاحب تاسو خوب څه پښتنه نه کوي
ولی نه ولی نه کاکړ سه بالکل پښتنه در نکول غواړم بلا پښتنه دی تاسو سره بلا معلومات کی خو یو پښتنه دادا چې څنګه تاسو ول چې پسیمه کې په منځنی ختیس کې د ایران رول مهم دی د غشانتی او بلا علاقه د چرته چې هم په دنیا کې د امن لپاره د ساتلو لپاره کوششونه کوي لکه امریکا کوي جاپان کوي چین کوي داسې نو نو په دې لړکی کوم پوها کوي چې د جاپان وزیر اعظم هم د غونډې ته وینا کړې ده په داسې حالاتو کې چې شمالي کوریا لګیارې بمی چودنو او تجربونه دا وخت ریږي او دنیا فکرمند کړي دا په دې مو په حق
بالکل بنیر صاحب د جاپانی وزیر اعظم د وینا ولوري ته هم راځم او غواړم چې قدرمن اوریدونکو سره د ایرانی صدر حسن روحانی د وینا یو دوه نور مهم ټکي چې دی هغه هم شریکم. نوموړي په سعودي عربستان باندې ژغ وکړ چې د مسلمانانو د تقسیمولو لپاره د حسینه کوي د شیا او سنی په ډول باندې او هغه ویل کچيري سعودي عربستان غواړي چې په مسلمانانه نړۍ کې د امنیت او ثبات وي نو پکار دی چې کراکا خوراولو څخه د ډډه وکي. دغه ډول نوموړي په اسلامي نړۍ کې په هغه هیوادونو کې چې چیرې بچیان دي حالت په ولسونو باندې هم ژغ وکړ چې د خپل د قسمت فیصله د ووټ لاري وکي په کار نه ده چې تل عمرې په دې باندې بچهان مسلط وي. هغه د امریکا سره امریکا او د نړۍ د 15 نورو شتمنو او ځواکمنو هیوادونو سره تیر کال د ایران د نیوکلیر پروګرام په اړه د تړون ذکر هم وکړ او ویل چې دغه تړون چې لکله څخه لاسلیک شوی دی په ایران کې د جی ڈی پی 4% لوړه شوی ده او هم دغه رنګ د اقتصاد په ډګر کې د ټکنالوژي په ډګر کې او هم د ساينس په ډګر کې ایران ډیر پرمختګ کړی دی. او اوس هم راځم د جاپانی وزیر اعظم شینزو آبه وینا ته. نوموړي په خپل وینا کې زیاته توجه هم د شمالي کوریا لخوا چې کومه ایټمی ازموینې د ورستیو کې سوي دي او هم د بلستیک میزایل او ازموینې کړې دي په هغه باب اندیشنې څرګندې کړې او ویل چې نړیواله ورورولي په کار دی د شمالي کوریا د بلستیکی میزایل چې د په وینا یوازې په شپږ میاشتو کې دوه ویشت بلستیکی ازموینې کړې دي او همدا ډول دوه ایټمی ازموینې کړې دي د دې د مخنیوي لپاره په کار دی چې جدي اقدامات وکړي او د ملګری ملتونو امنیتي شورا په کار دی چې په دغه اړه ژور اقدامات واخی چې شمالي کوریا له دغه څخه رامنې کی. د یو بل خبره هم وکړه چې درې بلستیک میزایل چې شمالي کوریا توغولی وو هغه د جاپان او هغه سیمه ته چې د اقتصادي زون ورته وایي هلته نږدې لګیدل دي او هم په دې باندې د خپل اندیشنې تکرارولې.
نصر احمد کاکړ سی یو بل مهمه پوښتنه درنه کوم، هغه دا چې ملګرو ملتونو کې نن یو قرارداد هم وړاندې کړی شوی و او دې قرارداد کې خصوصا هوابازی چې دا د دې د امنیت یعنی هوایی الوت چې چرته نه یو هیواد نه بل ته کېږي یا میدانونه دي د دې د محفوظ ساتلو لپاره دا قرارداد و. دې قرارداد کې دراصل مقصد څه دی او دې قرارداد منظور شو؟
بلکل دغه قرارداد چې د برېټانیا او شمالي ایرلند په شریکه سره د ملګری ملتونو امنیتی شورا ته وړاندې کړی وو او هم په یو خلاص سره منزور سو چې مقصد په ټوله نړۍ کې هوابازی چې دا یا ایوییشن چې دغه له ترګرو څخه محفوظ ساتل وو او هم په دې باندې اندیشنې څرګند کړل شوی او په دغه قرارداد کې دا هم ویل شوی دی چې ترګرې ډلې غواړي چې د یو ریاست څخه تر بل ریاست یا لوی هیواد څخه بل هیواد ته تګ راتګ چې دی په هغه کې مشکلات رامنځته کی، اقتصادي زیان واړوي، دغه رنګ بشري زیان واړوي، ځاني زیان واړوي، نو د دغه د مخنیوي لپاره په دغه قرارداد کې په غړو هیوادونو باندې ژغ سو دي چې جدي اقدامات وکړي او د هوا بازی لارې دی محفوظه کی او الوته کی چې خلک وړي راوړي یا بیا سامانونه وړي راوړي دغه دی محفوظه کړي چې په آینده کې د ترګر پیښو مخنیوي وسی.
کاکړ صاحب، د پاکستان په خپل تپوس نه کومه یو دا چې د پاکستان خو تاسو پرونو مونږ ته ذکر کړی دی چې وزیر اعظم میاں نواز شریف تقریر کړی دی، بیا هندوستان وزیر اعظم تقریر وکړو، یو وار کوردونکو د دغه مهم ټکی پاکستان دریز په دې اقل کراته وي او دویم دا چې دلته مظاهرې هم شوې دي، د دې مظاهرو که حال هم راکې د پاکستان په خپل باندې مختصر وخت کې وخت سره کمیږي.
بلکل بنیری صاحب، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې څو وخت د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وینا کوله هم په عین وخت کې د ملګری ملتونو تر ودانۍ بهر د پاکستان په ضد د پاکستان د حکومت او پوجي ادارو په ضد باندې مظاهره روانه او دغه مظاهره چې د امریکن فرندز اف بلوچستان په نوم باندې یو سازمان چې په امریکا کې میشته بلوچستانو غدي هغه منظم کړی و د مظاهره او د غشتنه کوله چې په بلوچستان کې د حکومت پوجي ادارو او استخباراتي ادارو لخوا چې کوم ناروا روانه ده بلوچ خلګ تشتول کیږي، د دې په وینا چې شل زره بلوچستان الته تشتول سوي دي او استخباراتي ادارو تشتول دي چې هیڅ ځای ځای نه دي معلومونه، هم د ژوند په اړه څه معلومات ده، هم د غرنګ د ادا کوله چې 15000 بلوچستان چې دي هغه استخباراتي ادارو وژل دي او د هغوی مړي بیا مندل سوي دي، دوی غشتنه کوله چې د دغه مخنی وای دی وسی او سره هم په نړیواله ورورولي باندې ژغ کړی چې په بلوچستان کې لګت سرنګ چې دې په کسو وو کې په ایست تیمر یا مشرقي تیمر کې او هم په جنوبی سودان کې د بیلتون پالو په غشتنه باندې مداخله کړي، هم دغه رنګ مداخله دی په بلوچستان کې هم وکړي چې حالت بشري ناورین چې کم روان دي د هغه مخاوني ولسی، خو د پاکستان حکومت په تکرار سره هم دغه رنګ پوجي او استخباراتي ادارې چې دي هغه دغه خبرو ردونه کوي او وای چې په بلوچستان کې یو وړې وړې ډلې چې دی هغه هلته امنیت ته ګواښ رامنځته کړی دی او ډېر هدفي عملیات روان دي، نور دی دا هم دا کوي چې د بلوچستان په ایالت کې امنیت ته ثبات او خلک په اسانه تګ راتګ هم کوي او هغه لوی لار چې د چین او پاکستان ترمنځ لکه اشغال څخه تر ګوادر پورې ده د دغه د محفوظ ساتنې لپاره هم د جدي اقدامات کړی دي.
سمه ډیره مهرباني نصیر احمد کاکړ صاحب چې موږ سره خبرې کولې او پرې نیویارک ته څنګه خپل عمل درشي وای، شکریا
ډیره مننه الله تاسو څخه.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیور ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شئ. زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. د ډیور ریډیو په فیسبوک باندې تاسو یو شمیر خوندور ویډیو رپورټونه او نور مهم خبرونه ځان خبرولی شئ. او ورځو یو بل رپورټر اخته څنګه چې تاسو نیویارک نه د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ نه د ملګرو ملتونو چې کوم دا وخت جنرل اسمبلی غونډه روان ده یو ویایم د دې حال واردو چې نن چا مهم ویناګانې کړي. هم په دې کله باندې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی هم یو رپورټ تیار کړی چې هندوستان پاکستان ته یو ترهګر هیواد ویلي او د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی په یو اویایم غونډې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د کشمیر مسله راپورته کول وروسته هندوستان په پاکستان د جنگي جرمونو ترسره کولو تورونه هم لګولې دي. هم په دې حکله باندې د ارباب محمود علی یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند د واک لاندې کشمیر کې د کړکیچ په حق له په بیان هند سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د هند سیکرټر اینم گامبیر پاکستان یو ترهګر ملک بللی. موږ پاکستان د یو ترهګر ملک په سیر وینو چرته چې په بلیونو ډالره چې زیاتره د نړیوال امداد نه وي د هغو ترهګرو ډلو د تربیت مالی مرستو او روزنې لپاره کارول کیږي کوم چې دوی په ګاونډي ملکونو کې د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. ترهګر ګوندونه او د دوی مشران چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا هم نومول شوي بغیر د یری او د حکومت په مرسته خپه کلاو مټ ګرځي او خپلې هلې ځلې کوي. د چارواکو په اجازت زیاتره ترهګر ډلې په آزاد توګه چندې راغونډوي. دا نړۍ سره شوی د پاکستان د زمارو سرغړونه ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې نړۍ جنوبی ایشیا کې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ځان غلي کړي. دوی د هند د واک لاندې کشمیر کې د مظاهره کوونکو په خلاف د هندي حکومت په ګامونو هم سختې نیوکې کړي. زه د غیر قانوني وژنې د بېطرفه پلټنې غوښتنه کوم او غواړم چې د ملګرو ملتونو یوه ډله دې د هند د قابض ځواکونو لخوا د بربریت کره پلټنې وکړي چې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي. هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د اتوار په ورځ په پوځي اډه د حملې تور په پاکستان لګوي. په دې حمله کې د هند اتلس پوځیان وژل شوي وو. هند وایي د خپلې خوښې د وخت او ځای ځایګي باندې د ځواب ورکولو پوره اختیار لري. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي هند د پلټنو وړاندې په پاکستان دغه تورونه لګولي. د پاکستان سیړونکي او سیاستدانان هم وایي د کشمیر په حقله د هیواد پالیسۍ کې اوس هم د تندرو د روزنې تربیت او مرستو سوچ موجود دی. د هند مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو هم د پاکستان د وزیر اعظم وینا قندلې ده. دوی وایي د وینا نه صفا پته لګي چې پاکستان د تندرو په شا کلک ولاړ دی. د هند د حزب اختلاف ګوند کانګرس مشر ششی ترور وایي د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې اترې کول ابستی. زما په خیال دا ډیره د مایوسۍ خبره ده، خو خیر د دینه دا خو پخلی وشو چې دې سړی سره مذاکرات د وخت ضایع ده. زما په خیال هند لره اوس د پاکستان په حق له نورو لارو باندې هم سوچ پکار دی. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه سیمه ده او دواړو ملکونو په دې اړه د یو بل سره جنگونه هم کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د یو بل رپورٹ پلو تا کم کچھ منگ بتاس تا خایو پا شام کے سنگا لگشی و مخ کے منگا دا نصیر احمد کاکڑ سے پا خبرو کے ہم اور دل چے دا ایران لخوانا کاغی بن فکر مندو اظہار شبے دے ام ملگر ملزون کے پدی مہم خبر نوریم شبے دی چے شام کے سرنگ ممکن دے چے حل تک خلق و تمرستی ورسول شی ڈز بندی چے شیو پدی دے وقت چے کمی حملی شبے دی او پای خلق وجل شبے دے ام ملگر ملتونا فکر مند دے چے شام مسئلہ سنگ حل کڑے شی یو رپورٹ پلان دے کوی زم ہمکارا محفوظ جلیل
د امریکا خارجه سکرټر جان کیری د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې په شام کې د جنگ بندې موعده بچ کوله لپاره به د شام په مهمو سیمو د جنگي جازونو الوت بندول وی. خاغلی کیری د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یو اعلی پیغونډه کې یو جذباتي اپیل وکړو او زیاته کړه چې په شام کې د وینې تویونه محدودول لپاره ضروری ده چې په خاصه توګه هغه سیمو د پاسه د جنگي جازونو الوت ودرول شي چرته چې د بشري مرستو تنظیمونه خوراک او دوایانو رسولو هڅه کوي.
Our purpose in this negotiation was to put an end to the kind of horrific and indiscriminate attacks.
د مذاکرات مقصد د يرون کې او بې دریغه بریدونو مخنیوي کول دي کم چې د يري او تکلیفونو او د خلکو بې کوره کېدو مهمه وجه ده او زمونږ د پلان لاندې د سنجیده مذاکرات په لار دا ډیر زر ممکنه کېدی شي.
خاغلی کې زیات کړای چې دا وړاندیز د شام په مخصوص سیمو کې ټولو جازونو باندې نافذ کیږي او په دې کې د امریکا او ائتلافي همکارانو جازونه هم شامل دي. د نور زیات کړای چې د دېګه مقصد شامی جنگی الوتکه په ترهګرو د بریدونو کولو په بانه د عام آبادی سیمې په هدف کولو نو درول دي. دا ډزبندی د روس او امریکا ترمنځ د میاشتو پورې جاری مذاکرات وروسته د ستمبر په 12 نیټه عملی شو او د تیرګل پرز د بشری مرستو یو کانوای باندې تر سره شوی هوایي برید وروسته مات شو. په دې برید کې شل تنان وژل شوی. خاغلی کیری وای
هاو کین پیپل گو سټ ات ا ټیبل with a regime that bombs hospitals and drops chlorine gas.
خلق د یو داسې حکومت سره په یو میت څنګه کې ناشته شي څوک چې هسپتالونو باندې بمی پردونه تر سره کوي او بیا بیا د کلورین ګیس بمونه غورځوي. تاسو په داسې حالاتو کې دلته جنیوا کې څنګه مذاکرات کول شي چې د دزبندۍ معاهده مو لاسلیک کړي وي او عمل پې نه کوي.
د خاغلی کیری روسی هم منصب سرګی لاوروف سلامتی کونسل ته علی پو تنیز دی امدادي کانوای باندې تر سره شوی برید یو بل تصویر وړاندې کړو.
требуют серьёзного анализа и разбирательства.
موږ د بشري مرستو کانوای باندې تر سره شوی برید مکمل او غیر جانبدار پلټنو غوښتنه کوو.
د برتانی خارجه سکرټر بوریس جانسن خبريالانو ته ویلي دي چې دا بل د وخت نه مخکې خبره وي چې موږ وایو دا برید چا تر سره کړی وو. خو دا سه مضبوطی نه خي موجود دي چې دا برید د روس لخوا تر سره شوی. خاغلی جانسن زیاته کړه چې صرف د شام او روس الوتکې په دیسی میکی الوت کوي او د شامی الوتکو د شپې په وخت الوت کولو صلاحیت باندې برتانیا شک لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
نوردونکو کتونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري او اوس وخت شوه د اونیس پروګرام پښتون کنکشن. نو راځي چې په شریکه واورو او ګورو.
د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې په پروګرام کې د سیمې څخه د درې وتلي هنرمندانو مرکز تاسو لپاره لرو. تاسو یې د عکسونه دلته په سکرین باندې وینئ. نجیب افیز، رحیم شاه او هندي سندرغاړي هارد کور. د دې مرکز به تاسو ته وړاندې کوو. اول زو د نجیب افیز مرکز اړخته. نجیب افیز چې بنیادی تعلق یې د افغانستان سره دی، خو ولې دا په پښتو او د اردو ژبې په ډرامو کې په پاکستان کې کار کوي؟ په پښتون کنکشن کې یو مرکه کې وایي چې د افغانستان د نوې کول لپاره ډیر څه کول غواړي. د دې سره سره دا وایي چې د پښتو ژبې د ډرامې معیار غورځېدلې دي او په سیاست کې دا چې کوم خوخه لري د افغانستان پخوانی خدای بخښلی صدر ډاکټر نجیب دای یو ډیر د خوخي شخصیت دی. دغه مرکه کې نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوم. سو چې کوم راتلون کې فلم دی یا کومه ډرامه ده، د هغه تفصيل راته وایي.
دا وخ فلم زما چې د ساون په نوم باندې، دا یو کلاسیک مووی، دا کمرشل فلم نه ده،
د اردو ژبه ده.
د اردو ژبه ده او فکر کوم چې په روان کال یا په دې کال کې به له خیره سینما ته ولاړ سي. او دا وخ زما په هم تلویزیون چې اردو یو چینل د پاکستان کې پاغي باندې زما د سنگ مرمر په نوم باندې یو سیریل ډیزل برلیدون کې ویني. او 13 هفته زما یو بل سیریل چې د فنکاری په نوم باندې د ټي وي 1 باندې چې دا اوس نشر کیږي، هغه د اوټو پروجیکټ.
او د دې نوې فلم چې د دې موضوع صدا، او ستاسو انتخاب به یو ډایریکټر ولي کړی وي په دغه مووی کې یا پروډوسر؟
یو خدا چې ما سو وردا ویلی دی چې زه فلم نکوم، خو کلاسیک فلم می خوشیږي. او دا فلم سیده دا د یو مور او د یو مازور زوی کیسه ده. نو ډیره به نه درته وایم چې خلک باید ولر شي وي
ګوري. صحیح، تاسو ذکر وکړه چیرې د اردو ډرامې مهم روانې دي، دا وخت فلم مهم روان دی. د دین علاوه په پښتو ژبه کې تاسو خو په خپل په ټلویزیون باندې قربانه هم یې، او زه ګورم چې پاکستانی میډیا کې پښتو میډیا باندې راځي، هغه کې کوم پروجیکټ شته دی د پښتو ډرامه دا وخت جوړیږي کنه؟ جوړیږي
پښتو ډرامه بلیو جوړیږي، خو زه ډیر وخت کېږي چې پښتو ډرامې نه ډیر لري ما په هغه وجدار چې اوس هغه کوالټي د کار نه ده پاتې، هغه لیکوال نه دی پاتې، هغه ډایریکټر سیدی نه دی پاتې چې باید کار وکم. او زه دایم چې زما زحمت چې کوم باسم د یو هنر پېښه پاغه باندې چې هغه ځای ونیسي. نو پښتو ډرامه د خو په افغانستان کې زه فکر کوم ډیر ضرورت تاسو ما په یو شینل باندې کې ده شي.
ها یقینا هم دغه پښتنه ته زرات لمه چې ولی پښتو ډرامه تاسو ذکر بیا وک په خپل چیرګنی هغه معیار پاتې نه دی، وجه صدا تاسو به مخکې کار کړی اوس ته موازنه یو خپل رائے تاسو لرلی شي؟
څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویلی چې لیکوال نو تاسو درته وای چې آیا د خدای بخیلی ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب نیمول بدل مور سرستا یا د ډیر محترم نور بشر نوید صاحب چې درامي دي، نو لیکوال مور سره اغه نه دی پاتې؟ بیا چې کوم د پښتو ډرامه سی و په اغه کتا سو وګورئ نو اغه ټول جیسی کوم جنس جوړه سی و نو مود، نو اغه د پی ټی وی پېښور اغه ډایریکټر چې مسعود احمد شاه او شوکت علی او پاغي کې فرمان الله جان چې اغه دا ډرامیک اغه شنو موري ډایریکټر چې ډیر شی ډرامي پښتو ډرامي جوړی کړی وي، نو اوس اگر ریټایر سو دغه په جې سو کراغلی دي هغه دومره نه پېږي، نو دا یو هغه ده
دغه وجه ده چې تاسو کارم پکې کم شو. یقینا دغه نیوکه یا دغه تنقید منګه په خپلم د ډیرو خلکو او د ډیرو آرټستانو ځان پشان چوالې چې وخت تیر کړی دی هغه کوي. دره توې چې تاسو په خپل افغان یې، بیا تاسو پیدا شوی په پاکستان کې، دلته مو په میډیا کې په مطبوعاتو کې ورسره په ډراما دا ټول سیزنونو کې کار کولو، د خپلې تجربې په بنیاد مونږ ته ویل شي چې آیا دلته ستاسو د یو زنانه په حیث چې د بهر وطن نه راغلي ده، د هغه چیلنجونه سو، هغه چیلنجونه بدل شوی دي په خوا خو اوس ډیر بد دي کنه هم دا هغه سي دي خدي یا بد دي؟
رښتیا درته وایم، ها ما هیڅ کله په یو ډراما کې، په یو چینل کې، د یو پاکستانی سره په یو پروجیکټ کې هم دا نه ده محسوس کړی چې زه د بل هیواد نه یم. یقینا همیش غوندې اوس هم زه ډیره په آرامه خپل هنر چې د خپل پروجیکټ چې کوم دي هغه کوم، او ما ته کله هم د چانه دانه د محسوس شوی چې دا باید ولاړه شي، دا باید زمونږ نه ده، ما اوس پورې داسې خبره نه ده محسوس کړی.
صحیح، د کې یو بل پښتنه چې تاسو پرنګي ضروری نه ده چې د بهر نه وي، منګه د هغه ډراماټ سانو چې پخپله ک پښتانه دي یا پښتانه نه دي خو چې په پاکستان کې په دغه پلیټ فارمونو باندې کار کوي، په دغه زینو کې هغه د زنه چیلنجونو خبره کوي، او هغه چیلنجونه د یو زنانه په حیثیت د کور نه بهر راوسی، نو هغه ټول بیا شریک دي، ټول ګډ دي. تاسو نه غنئ چې ګنې دغه شیزونه اس شته په ذاتی تجربه کې تاسو نشته مشاهده کې خو شته دي د زنانه او چیلنجونه شته دي؟
ولې نشته ده؟ ما بیا زوسته په پختره نو په شوې چې ما تاسو ته بل جواب درکه، خو دسته چې چیلنج صرف د پختنې مرمنې د پاره نه ده، په زمونږ په دوه هوادونو کې په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم کله چې زنانه د کوروزی کاغه په یو مکتب کې یو خونځي تزي درس ورکي هغه ته ماغه مشکلات دي او کاغذي په ډراما کې کار کوي هم هغه مشکلات یعنی خلاصه دا چې د کوروزی دغه مشکلات هغه ته مخې ته دي نو هغه چې د کور نه وزي تر هغه زی پوری خودل ته یو خبردار چې په پښتنه سیمه کې په دې خاطر چې اوس هم پښتون په دې کې نخته دي چې آیا زما هغه میرمن چې په کور کې ناسه دغه ډوډۍ په خي کالی مینځي او کوشنیان ساتي نو هغه خو چادرې په سری او هغه جنکی چې په ډراما کې مختلف یو کردار د غیر چې هغه د لندن نه راغلی جنکی دا هغه باید پتلون واغوندي یو هنرمند لري چې هغه زی په امریکا کې کنسرت ورکي هغه زی اغل تسندري وای زره او خلګو مخې ته هغه وای هغه دیم چادرې واغوندي هغه دیم چادرې ولې چې زما میرمن اغوستې ده نو فرق یې هغه اوس پوری په دې فرق نه ده مازغی لا نه دی په دې باندې خلاص نو زه فکر کوم چې د دې سي ذهن خلک چې وی نو هغه ته یقینا چې میرمن ته مشکلات شته دي
تاسو چې دا کم اوس دا وخت خپل په دې خپل کریر کې په دې خپل ژوند کې دا چې کم کار تاسو کوي اوس تاسو یو ځای دا سه په هله راځي چې تاسو د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د زنانو لپاره څه کولای شي د افغانستان زنانه دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي کې دي چې ډیرو ته پکې دغه مقنوي چې هغه سکول ته مکتب ته لاړ شي خو د دې نه علاوه نور هم د ژوند ډیر مشکلات لري تاسو پر اتلونکي کې دا غوي لپاره سه پلان لري څه کوي د مطبوعاتو په لار یا اسه هم
ډیر غټ ارمان مې ده ډیر غټ ارمان مې ده انسان یقینا چې یو ارمان پوره کیږي وای چې بل او زم یو انسان نه ماو زما ډیر غټ خواهش ده چې ما د دومره کلونه څومره ذکر کړې ده په میډیا کې د هنر مندې پاغه په هیڅ باندې او بیا تاسو به معلومه چې ما وکړ د یو چینل سره کار کړی ایز ا پروډوسر ایز ا رائټر ایز ا پروګرام مینیجر نو هغه هر څه چې ما زده کړی زه به ډیره خوشاله یم چې هغه وکړم خپل خلکو لپاره او په دې خاطر باندې ما شته زما خواهش ده زه یو ډیر خوښ ایدیا لرم چې زه د ډرامې په شکل کې ځکه چې زما د سیریل په هغه باندې په دې خاطر وایم چې زمنګ په ډیر بخی زموش په افغانستان کې لبد مرغه د جنگونو په وجه باندې ډیر خلک بې تعلیم پاتې شوی دي سیدا او د دنیا نه ډیر وخت لری پاتې شو چې په دنیا کې څه کیږي یعنی اویرنس ډیر کم ده او نو زه د دې شو د سلويختو کالو خزه یا سړی مکتب ته نشم لګلې چې هغه الف بال تزدکی او هغه په هغه باندې بیا نړۍ سره وګوري چې په نړۍ کې نړۍ کم ځکه د زکم ځکه میډیا یو ځینې داسې پلیټ فارم دی چې هغه کولای شي چې دا خلک اډوکیټ کی او دیت اویرنس ورکی د تعلق د تعلیم په حق له هم د صحت په حق له هم او نور داسې خبرې چې یقینا زمونږ مذهب زمونږ نیا کې نه چاږي کې یو خزه یو زنانه حق لري نو زه یو داسي ائیډیا لرم چې هغه به په افغانستان کې یو سیریل جوړیږي په هغه کې به زه د جنونو د ځوانانو او خاص کر یو طرف ته زه ډیر متوجه مغه د جنریشن ګیپ د ځوان او د مشر یعنی چې دا
اوکې د سوچ فرق چې کوم دی
هم فرق دی هغه څنګه رايوځي کې دي او دا مشکلات دوی په مېس کې باید څنګه حل شي نو د یو ډرامې په لړ چې هغه ته خوند واخلي انټرټینم شي او یو ډیر خ پوزېټیو اویرنس او پیغام هم ولري
ډیر مننه
کور ودا
رحیم شاه د پښتو ژبې او د اردو ژبې د سندرو لپاره په سیمه کې یو پیژندل نوم دی په ورستیو کې واشنگتن ډي سي ته سفر کړو پښتون کنیکشن سره مرکه کړې ده په دغه مرکه کې دی وای چې راتلونکي زنیخي سندرې را روان دي دغه کمی سندرې دي او د پښتنو د سیمه لپاره سکول غواړي د رحیم شاه دلته دراتک په حق لا او بیا په یو موسیقي بغونډه کې د برخه خښتو په اړه باندې یو تفصيلي رپورت تاسو ته وړاندې کوو
امریکا کې پاکستانی ډاکټرانو د موسیقي غونډې لپاره راغلي د پښتو مشهور سندرغاړي رحیم شاه وای چې چرته هم پښتانه ویني نو ویاړ پی کوي په دې موقع رحیم شاه هندي سندرې هم وویلې
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د خپل نوی راتلونکي البمونو پاړه یو مرکه کې پښتون کنیکشن ته ویل
دا دوباره پی ایس ایل شروع کیږي پاکستان سپر لیگ دا ټایټل دا پیښور زلمی دا غیزو کوم او بل یو دو میکړلی زلمی د خیبر دا زما یو دي سندر چې دا کو چرته په دنیا کې زونه ما کنه دا بیا هم چلی
نه نه خامخا
بچي دا پر مې یو دي ترانه غونډه کې نه بمو دي جوړ کړل چې زمانه بعد پاتې شي
رحیم شاه وایي چې خ موسیقي د پښتو روایتي موسیقي ده خو د بده مرغه دغه موسیقي اوس ډېره کمه ده
خوند په اق میوزیک کې ده کم چې موږ پرې خو ده کلچر چې کله پرې ده خوند ختم شروع را وختي تور باندې خونو به ختم شي کو زما د رحیم شاه نه تاسو کوی نو زما دا ده چې زما اق میوزیک نن موږ خوخته خو هغه رو رو رکشه ده
شاوائی تا پختنو غٹا مسئلہ بے اتفاقی دا اور دا ہر پختن جڑے دا افغانستان دی
گورا مینناکو گورے دا پختن نبل نشتے غیرتی گورے دا پختن نبل نشتے نو دیسی ہر شکی پختن نمبر ون دے نو پکار دے چی منگوس دا دنیا نمبر ون چی جنگ واپس کی اتفاقوں پیدا کو مطلب تو اسی دا جنگ جگڑیم ختم کو لگا زمانگ سردونا خو جدا جدا دی لیکن جڑنا خو زمانگ یو دی زیلے خو زمانگ اقا دے کنا
رحیم شاہ وائی چې د ترقی لپاره تعلیم ضروری دی او دې سره سره په یو بنی آدم کې ادب یا انسانیت ډیر ضروری دی
تعلیم سچونه مین شی دی خو د تعلیم نه مخکې زویم د علم نه مخکې سچونه چې امپورټنت چې کم شی دی کنه زما پلار چې ماته کم کوله ما سره دومره تعلیم نشته رو راسه لسم میګړلې خو زما پلار ماته دا ویلی چې ادب د نشته کنه نو کوی ته ولا غیل اس فائدہ نشته دا نو ځاوه چې ادب په سړی کې پیدا شي کنه نو بس علم ولا په خپل راځي
سو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شي فیسبوک بي او اي ديوا ټوئیټر @voadiva انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز
هارد کور دا د هندستان د سینما اوس یو غټ نوم جوړ شوی دی دا یو غټه سندرغاړې ده دا وایي چې نوې البومونه را روان دي او په ذاتی ژوند کې دا په هندوستان کې د هندوستان د زنانو او د هغوی د واک اختیار زیاتولو لپاره کار کول غواړي د پښتون کنیکشن سره د سکایپ په لار د ممبئی نه په یو مرکه کې خپل فکر شریک کړی دی او وایي چې د هیپ هاپ موسیقي چې ده دا اوس ډیره بدله شوې ده تفصیلات په دغه مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو Tell us about this
تاسو مونږ ته د خپل راتلونکو البومونو په حق لوي په دې کې څه قسمه سندري دي او اوریدونکي یا کتونکي دغه څنګه اولی بخوخی
Okay, well, there's a lot of stuff upcoming. Obviously, you got the Bollywood tracks because I'm trying to make it as an
easy director. The موسیقی دایرکتری او د موسیقی پروڈیوسری په هیڅ کار کوم. زه موسیقی ترتیب کوم هم او هدایت هم ورکوم. خو د موسیقی دایرکتول د ټولو نه اخه خبره ده چې د موسیقی د قسمونو په غوړه کولو کې زه آزاد یم. په دې سبب ځکه زړه موسیقی غواړم او کول سي دا غوولي او اوریدونکو ته وړاندې کول شم. او زما خیال دی چې دا زما لپاره د خوشحالي وایسته. بلې واخه خبره په دې لړ کې د زړو سندرو په نوو فنکارانو د ویلو ده
تاسو په نظر دا چې کوم موسیقي ده تاسو ورته هیپ هاپ میوزیک وای ریپ میوزیک وای دا د تیر وختونو په مقابله کې سمره بدل شوې ده په خاصه توګه هندي سینما کې
زلمی کول جنکیو پارتیانو اول کول په یو مخروان کړی دی زه بخنه غواړم خو دا به وایم چې په بالیوډ کې زه خپل کار آزاد نشم کولای ما خلکو ته د خوشحالۍ نه د ډکی موسیقي او وړاندې کولو نه شروع کړی دا زه نه غواړم چې خلکو ته غمګینه سیس پیش کړم زه خلکو ته د خوشحالۍ موسیقي وړاندې کول غواړم په دې سبب زما په نوی کار کې د ذکر شوو سیزونو ذکر نشته
what is being done and what needs to be done
په هندستان کې د زنانو د حقوقو لپاره چې دینو سشي وی دي او سکول پکار دي چې دوی ته اختیار ورکړي شي
Well, first of all, we need to change our mindset.
د ټولو نوړاندې مونږ ته د خلکو فکر بدلول پکار دي د خزو سره جنسي زیاتۍ موضوع نه یو ټوخه جوړه شوې ده د ټیکی پوری خلک اوس خان دي کله چې مونږ د خلکو مینس کې د خزو سره د جنسي زیاتۍ په خبرو باندې غږیږو نو خلک په دې پوری خان دي په دې سبب مونږ ته لومړی د خلکو ذهني سطح بدلول پکار دي. تر څو چې ذهني سطح بدله شوې نه وي، تر هغې مونږ چاته ملامته هم نشو ویلی. مونږ ته د یو بل سره مرستو کولو ضرورت دی. مور و پلار ته پکار دی چې خپل بچی پوه کړي چې دوی ته یوې مېرمنې ته د ګوتو وړلو هیڅ حق نشته. دا د مور و پلار فرض دی چې خپلو بچو ته د اخلاقو روزنه ورکړي. دوی ته دې ووایي چې د نورو خلکو عزت وکړي. دې کار لپاره پکار دی چې حکومت ته ونه کتلی شي او نه هم د بل چا په تمه شي.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته د سیمې څخه د درې وتلي هنرمندانو سره مرکه او د هغوی د ژوند په حق لباندې رپورټونه وړاندې کړل. هیله ده چې تاسو به خوښ شوي وي. راتلونکي پروګرامونو کې به تاسو ته نور معلوماتي رپورټونه وړاندې کوو. اوس تاسو نه اجازه غواړم. په مخامخه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. ورزو یو بل ویډیو رپورټ رخته د خیبر پښتونخوا د گورنر نمائنده په مومند ایجنسی کې پرستیو کې په جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید کې د یو بل شوو او وژل شوو تنانو په کورنیو کې د پیسو چکونه تقسیم کړي دي. وژل شوو تنانو ته یو یو لک روپیو چک او د ژوبلو تنانو ته د 50,000 چکونه چې دي دا د دوی کورنیو ته ورکړی شوی دي. په دې کې یو ژوبل تن زیارتګل ویلي دي چې د هیواد په نورو برخو کې په دا قسم پیښو کې زیاتې پیسې ورکول کیږي، خو د خیبر پښتونخوا او د فاټا خلکو سره چې دي نو دوی د ژوند په هر برخه کې نظر اندازه کول کیږي. په دې اکله باندې د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبریالانو ارشد محمد او هاشم علي یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی چې تاسو پام راکړئ.
خوګو کتون کو ورېدونکو د وخت د انبار سیمه کې ما چرته چې د تیر جمعې په ورځ یو ځانمرګي برید شوی او جمعات کې د هغوی چې کوم کورنۍ غړي دي هغه نن راغلي دي. پولیټیکل انتظامیې لخوا راغوښتل شوي او دوی ته د ګورنر فنډ نه یو یو لک روپۍ چې کوم دي هغه ورکړل شوي دي چې کوم وژل شوي دي، او ورسره 50,000 روپۍ هغه کسانو ته ورکړل کیږي کوم چې جوبل دي. موږ سره خوا کې چې کوم مشر ناسته دی د دوی نوم زیارت ګل دی او دا د دې چې کومه قبیله ده د دې مشري کوي. دوی سره به پوښتنې کوو چې دوی ته څومره پیسې ملاو شوي، او ځکه چې د دوی مڼی چې کوم دي د لا یو پته نه ده پوره، او تقریبا روزانه په بنیاد د خپل کلی نه دلته راغوښتل کیږي چې کوم پولیټیکل انتظامی چارواکي دي هغه روزانه په بنیاد باندې راغواړي. نو د دوی سره تحفظات په دغه خبرو باندې مشته.
په دې اوس وخت پورې حکومت مونږ ته نه د شهیدانو څه پیسې راکړي دي او نه د پرارجلو پیسې راکړي دي. خو زه هم دا خبره کیږي چې لکه تاسو ته یو لک روپۍ مونږ د پرارجلي په سره وشتي، حکومت د هم د سمدلډي وکړه 3 لک روپۍ هم تاسو ته د مړي په سر لکه وشتي. نو دا خبره ته مونږ ته حکومت لکه کړی ده، نو اوس به ایسته لکه روستو به پته لګي. خو زه په دې خبره مفسوس کوم، هم د ځان دپاره لکه نه کوم، د ټولې مومندې جنسۍ دپاره کوم، د ټولې مومندې جنسۍ نه چې د ټوله صوبه سرحد دپاره خبرې پښتونخوا دپاره کوم. لکه چې په پنجاب کې لکه مړی وشي د هغه د مړي کوم دی نرخ بدالي، د هغه پیسې بدالي ورکړی شي. د حکومت د کوره چې کوم فنډ مطلب ده دا اوس کوم تاونی وای کی زمونږه د مومند جنسي بیا اکثر د ټول خیبر پښتونخوا سره چې کوم فرارجلې پم کې وشي، کوم مړې پم کې وشي، داغه سره حکومت تاون لکه بدل کړي. نو په دې کې د حکومت لګ فکرې مو کې زمونږ سړي دا د مډیم لکه هم د ډیم لکه زیاته کی د دې د وژنې دی زیاته کی چې ګینې زمونږ ته به څه لکه بل خبره پخ نه رسی کړه. ټول پاکستان لکه مونږ ته نن راکی دا حکومت، نو زمونږ غدړه خوښ شي کوم دی اغه لکه څه زاین نه نشي. او مونږ د خیره سره په دې خپل خاوره په دې منډه به د خیره سم دغه سیم رو شهیدان کیږو په دې منډه به دغه سی بې مور او بې پلار خلک راځي او لکه دغه سی عملی به لکه کوي دوی به ختم شي ان شاء الله چې د خیره سره زموږ نور اصل بر پیدا کیږي خو په دې خاوره به دغه سی بې مور او بې پلار خلک رنه په خنه کی دي او نه به نه شي. السلام علیکم.
خوګو کتونکو اوریدونکو یو بل مشروم دی د دوی مزوی وجل شوی دی په دغه 14 نه کې
خو لکه زمونږ پړه باندې د زخمونو پټه چې د ټول پاکستان را کینې نشي لګولای کنه خو بیا هم زره لکم دردی وکړه له خو موږ دا وایو د کونډو د پاره چې دا کم بچی لاړ په دغه کې دا غو د پاره د صدقه وشي ته چې بس د لری لری زما د زوی په کې واده او خلک میرا غوخته او هغه د غشن غم لراغي او د لری لری میلمانه را راځي او دغه نو موږ ته تکلیف موږ ته په دې راتلو ځانم بده ښکارو کینې زمنګ د رواج او زمنګ د کلتور لکه دا خلاف رواج دی دې باندې مونږه دغه خپکیږو کنه
خوګو کتونکو ورېدونکو دغه مشرانو خبره تاسو ووري دي عدالت چې کم کسان ناستې دي د دوی خود کورنۍ غړي یا خو وجل شوی دي په دغه 14 نه کې او یا ټپیان دي اوس هم زیاتره چې کم دي هغه روختونونو کې دي دلته چې زمنګ کم مشرانو سره خبرو شوې یا مونږ چې کم وینو د دوی غټه ګيله داوه چې ملک د هواد نورو برخو کې چې کم مرستي کوي نورو خلکو سره هغه سم مرستي د دې 14 نه متاثرونو سره ونه شوې د همکار اشملي سره ارشد مومن وایس اپ امریکا دی وری ډیو ټی وی امبار.
درو لیدونکو زو د پاکستان کڑکې زپلې صوبې بلوچستان سرخار کوټه ته چرته چې په ورستیو کې 13 میاشت طالبانو د دغه صوبې د های کورټ درې بیا وکیلان وجري وو. د هغې ورستو وکیلانو په کور کې غم او خفګان خوروان دي خو دغه وکیلانو سره چې د چا کیسونه وو د چا قضیې ور سره هغې کې ځینې خلک داسې دي چې وایي اوس بل وکیل نشي نیوې او دوی د خپل قضیې او وکیل لپاره د مشکلاتو سره مخ دي. دغه شان یو ښځه مریم ډیوري ډیو ته خپله قصه کوي. د ډیوري ډیو په سیمه کې خبریال هم سمسور هم په دې اړه یو تفصیلي رپورت راغی.
په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادیې له لوري له تیرو 15 ورځو څخه په عدالتونو کې کاربندیز دوام لري چې له سبب یې عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې. خلک د بلوچستان له لورو پرتو سیمو څخه راځي خو د وکیلانو و عدالتونو ته د نه حاضرېدو له سبب څخه د دوی ستونزې هغه ډول دي. هغه اما وګړي چې له عدالتونو سره اړوند مقدمه لري دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د کوټي د مرآباد 15 کمنه مریم بیبی هم هر ورځ دلته د کوټ شار کچاري ترازي خو لکن د دې د مقدمه هیڅ ډول اوریدنه نه کوي. مریم بیبی وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د دې یو کوچنی ماشوم زوی د دې له خولې چې لاغه سره د پولیسو د عسکرو لوري جنسی تیری سوی دی. د قائدآباد په تانه کې دغه قضیه درچ کړی ده. دغه دوه د پولیسو عسكر تر اوس مهاله پوری دوی نه دي نیول سوی. د دې سبب مریم بیبی دا په ګوته کوي چې دالته د پولیسو انسپکټر پولیسو عسكرو اکادې اوس دا عدالت تراغلې ده په عدالت کې انصاف لټوي.
منظر صدیقی تھا 8 اگست سے اول اسپتال میں شہید ہو گئی اور اس کے بعد ہم در بدر خوار در بدر نہ یوکی نے مارا نہ کچھ بس یہی کچہری ہمارا آنا جانا اسے بھی دروازہ ڈھونڈ رہے ہمارے لیے سے بھی دروازہ بند ہو.
زما وکیل منظر صدیقی و د اگست پراتمه باندې د سیول اسپیتال په پیښه کې په حق ورسېدی. لاغه را په دې خوا موږ خواروزار یو نه وکیل ستان نه بلڅه کچاری ته زو او راځو. اوس ما هیڅ یو چاره نسته زه خو یو بے وسه شزم. 15 کلنه مریم بیبی وی چې اوس دا نه د معلومه چې د وکیلانو کاربندیز به تر څو پوری دوام ولري او دا به کله ختم کیږي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوله کې تکنیکی ډخته مونږ سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو شعیب زاده او انجینران وو مونږ سره پیټ او سیدریک. دوی ته ډیره مننه وایو. د ټی وی دا برخه خوم دې کې پای ته رسیدلې خو چرته زایمه د ریډیو برخه دوام لري او سو شبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نندره پروګرام قربانی دي زموږ همکاران بختور شاه او ناله محمد
زه رحمان بنره
او زه ماوی جلیل
استاذ نو غواړو اجازه ته په الله مسپارو.
الله پامان.